سلامونه د سهار اته بجې دي. زه سفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ويم. پیل په خبرونو کو د هوا پیژندنې یو شمیر ادارو نن د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځ ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو اټکل کړی دی. د دې ادارې په باور ممکن په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د اورښتونو له امله د سیندونو د اوبو کچه لوړه شي چې ورسره ښایي سیلونه وبهیږي. د آسیا د کرکټ د 5 اوورونو د اتلولۍ مهالویش پرون اعلان شو. د دې مهالویش له مخې افغانستان له سریلانکا او بنګلادیش سره په بی ګروپ کې یوځای شوی دی. په الف ګروپ کې هند، پاکستان او نیپال دي. آسیایي جام لوبې د دغو شپږو ملي لوبډلو ترمنځ د اګست په 1 پیلېږي. 4 لوبې به په پاکستان کې وشي او 9 پاتې به په سریلانکا کې وي. د دې جام پای لوبه به د سپتمبر په 19 ترسره شي. د موسیات په نوم د ترکیې د سوداګرو یوې ټولنې په افغانستان کې د برېښنا د تولید په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د دې ټولنې استازیو چایا باتمس او عمر الدریم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر ملا عبدالطیف منصور سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې له اوبو، ګازو او سکرو څخه برېښنا تولید کړي، خو په دې برخه کې همکاري ته ضرورت لري. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د دې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې د دواړو لوریو تخنیکي ډلې به د دې پروژو په تړاو بیا سره ګوري، خو نه د دې لیدنو کتنو وخت ټاکل شوی او نه هم ترکی لوري دا خبره توضیح کړې چې دوی څرنګه همکاري ته اړتیا لري. جنوبی افریقا اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د ملګرو ملتونو د جنایي محکمې ICC له لوري د هغه د نیولو امر شوی دی، د بریکس په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جوهانسبورګ ته سفر نه کوي. کرملین پرون وویل په بریکس کې د یاد مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو د بلاک په سرمشریزه کې به د روسیې ولسمشر په آنلاین توګه برخه واخلي. په بریکس کې برازیل، روسیا، هند، جنوبی افریقا او چین شامل دي. دا بلاک په 2019 کال کې جوړ شو. ICC په مارچ کې وروسته تر دې د ولسمشر پوتین او د ماشومانو په برخه کې د هغه د کمشنر ماریا بلووا د نیولو امر وکړ چې دوی له اوکراین څخه روسیې ته په زور د اوکراینی ماشومانو په بیولو تورن کړل. جنوبی افریقا د ICC غړیتوب لري. د بریکس سرمشریزه د اګست له 22 تر 24 د جنوبی افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه له اوکراین سره د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې پوځي مرسته اعلان کړه. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې به اوکراین ته هوایي مدافع، د ټانک ضد توغندي، درون الوتکې او نور پوځي وسایط او مهمات چمتو شي. بیان زیاتوي چې واشنگتن به له خپلو شریکانو او متحدانو سره هڅه وکړي چې د جګړې په ډګر کې د اوکراین اوسنۍ اړتیاوې او د اوږدې مودې په مخه ضرورتونه بشپړ کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دا زو اول مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په وینا د هغو ماشومانو شمیر له 1.5 تر 15% پورې لوړ شوی چې په درنو کارونو بوخت دي. دا شمیره په ځانګړي ډول د هغو کورنیو په ماشومانو کې زیاته شوې ده چې سرپرستی یې د ښځو په غاړه ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره یا اوچا اندیشنه څرګندوي چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په لوړېدو دی. اوچا په دې تړاو په یو ټویټ کې پرون څرګنده کړه چې د کارګر ماشومانو فیصدي 10% کې زیاته شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ورته اندیشنه ښکاره کړې وه. د یونیسف د افغانستان د څنګه د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفی الله امرخیل تیره میاشت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې د دوی ارزونه شي چې له 45 ماشومانو یو کار کوي او له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوختي. وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په بټۍ کې دروند کار کوي.
سر رازب بيدر ټولو خربز بیا وبشر بیا رازب بیا ټولو بیا زب کوست تبو بدر سره مجبور د پلار سره کار کوم. سر رازم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دیسته
د اوچا په باور د افغانانو په هغو کورنیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر نور هم لوړ دی چې نارینه یې نشته او د کورنیو مسؤلیت ښځو ته پاتې دی. اوچا په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغسې کورنیو کې د کارګرو ماشومانو فیصدي 15% کې لوړه شوې ده. د طالبانو سرپرست حکومت هم دا مني چې د هغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې شاخه کارونه کوي. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ملګرو ملتو د یو سل او اته دېرش کنوانسیون له مخې ماشومان باید د ښوونځي تر بشپړېدو مخکې کار ونه کړي او د ماشومانو لپاره شاقه کارونه تر اتلس کلنۍ مخکې د نړیوالو اصولو له مخې منع دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د سولیزو مظاهرچیانو په وړاندې د زور څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بللی دي. د راپورونو په اساس په کابل کې یو شمېر ښځو او آرایشګرو پرون د طالبانو د پرېکړې په غبرګون چې آرایشګاوې بندې کړي دي مظاهرې ته وتلي وي، خو د طالبانو ځواکونو د هغوی د لرې کولو لپاره ان له اپاش موټرونو هم کار اخیستی دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
دا د اعتراض کوونکو مېرمنو شور او د طالب ځواکونو د ډزو غږونه دي چې ور بیا د کابل د شارینو له کوڅو واورېدل شول. د کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو د دغو لسګونه مېرمنو د اعتراض د خورولو په هدف په دوی اوبه وشیندلې او هوایي ډزې پرې وکړې. دغه مېرمنې د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پرېکړې په غبرګون کې واټونو ته راوتلې وي. دوی لموږ زموږ اوبه او ډوډۍ ماخلې شوار لزانونو سره لیکدوه. یوی متریزی میرمنی ازادی رادیو ته په یوستولی غږیز پیغام کې داسې ادعا کړي:
مرکوچا په کوچا مې پولن ماموس
کومون پسې کوڅه په کوڅه ګرځي، زما ماسک وغورځیده، په مونږه وخت کې بخاون کې غاز وشیندل، په مونږه داسې وکړې، مونږ ته برقی شاتونه راکړل، مونږه په ډندو ووهلو، مونږ کوڅو په کوڅو زغلو. زما عمر دومره ډیر نه دی، 15 یا 14 کال عمر لرم، خو د خپل مور د خپل خور او د ټولو د حق لپاره مبارزه کوم.
یوی بلې مېرمنې چې په دې لاریون کې برخه لرله ازادي رادیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي:
بله ډیر تاوتریخوالی وکړ، هوایي ډزې وکړې، موږ اوبه وشیندلې، نجونې وهلې او موبایلونه ترې واخیستل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل ټویټر لیکلی چې د خزینه سنگرتونونو د بندېدو په غبرګون کې د مېرمنو د سوله ییز لاریون په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. یوناما ویلي افغانان حق لري چې په خپلواک ډول خپل غږ پورته کړي او موجوده نظام باید د دغه حق احترام وکړي. د خزینه سنگرتونونو د بندیز پاړه د طالبانو فرمان 13 میاشت صادر شو. یو شمیر مېرمنو ویلي چې د همدغه سنگرتونونو للارې د خپلو کورنۍ لپاره حلاله نفقه ګټي. د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې په اعتراضونو او لاریونونو تر ډیره بندیز دی، او کله هم چې افغانانو په ځانګړي ډول مېرمنو دغه ډول لاریونونه او اعتراضونه کړي، طالب ځواکونو یې د خورولو لپاره تاوتریخوالی کړی. د تیر جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزینه سنگرتونونو مسولینو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبار وتړي. په دې اړه د فرمان نسخه چې رسنۍ ترلاسه کړي په کې راغلي چې دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ شوي. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د بشر حقونو د بیلابیلو بنسټونو لوري غندل شوی او دا د افغان ښځو د کار او فعالیت محدودول خودل شوی دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلی و چې په دغه سنگرتونونو کې ډیره پیسې لګیدل چې د کورنۍ لپاره ستونزې جوړې کړې وي. نوموړي دغه شان په دې سنگرتونونو کې د ښځو د وریځو ویستل، د ویښتو پرې کول او د سختګي ویښتو لګول غیر شرعي عمل بللی و. د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې د عملی کېدو یو میاشت ورکړل شوی وخت یو ونې وروسته پوره کیږي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنې له پیل وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو هر ډول زده کړې منع کړې دي. دوی دغه شان په ډیری دولتي او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز هم لګولی دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واورئ.
د امریکا خزانه وزارت د عراق 14 بانکونو ته د ډالر پر انتقال بندیز ولګاو. دا پریکړه د امریکا د خزانه وزارت له یوې کلنې څارنې وروسته شوې ده چې ښایي د عراق اقتصاد اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا خزانه وزارت د نیویارک مرکزی بانک د عراق پر څوارلس بانکونو بندیز ولګاوه. د وال سټریټ جرنال رسپانې د راپور له مخې دا تحریم د دې لپاره لګول شوی دی چې د عراق د څوارلس بانکونه تورن شوي دي چې ایران ته ډالر انتقالول. یو امریکایي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه وکړه وال سټریټ جرنال رسپانې ته وویل چې له عراقي بانکونو ایران ته د استول شویو ډالرو په تړاو دوی کره شواهد ترلاسه کړي دي چې ځینې پیسې ځانګړیو کسانو ترلاسه کړي دي. د دې تحریم له مخې چې پرون اعلان شو واشنگتن د عراق دغو څوارلس بانکونو ته د ډالر لیږدول منع کړي دي. دا بندیز په داسې وخت کې لګېدلی دی چې په وروستیو کې واشنگتن له ایران سره د شخړو د کمیدو هڅې کولې، په ځانګړي ډول چې کله د امریکا خزانې وزارت عراق ته اجازه ورکړه چې د ایران 2.5 میلیارد ډالر پور ورکړي. عراق د ګاز او برېښنا له درکه له ایرانه د دغو ډالرو پور راوړی و، خو بل لور ته د ایران دې هڅو چې په فارس خلیج کې څو ځله د بهرنیو کښتیو مخه ونیوله واشنگتن عکس العمل ته وهڅاوه، او تیره اونۍ د امریکا دفاع وزارت فارس خلیج ته د جنگي بیړیو او پرمختلليو الوتکو د لیږلو خبر ورکړ. همدارسې خبرداری ورکړ چې تر دې وروسته د تهران په دې اوبو کې د کښتیو د تګ راتګ مخه نه نیسي. تر دې مخکې هم امریکا د عراق څلورو بانکونو ته د ډالر د لیږدو مخه نیولې وه چې له امله یې د دینار ارزښت په نړیوالو بازارونو کې ښکته شو او عراق ته د وارداتو قیمت لوړ شو. البته د وال سټریټ جرنال رسپانې د راپور له مخې د عراق د څوارلس بانکونه چې تازه بندیز پرې لګېدلی دی د دغه هیواد له 1.9% شتمني لري، چې ښایي دا تحریم د عامو خلکو پر ژوند ډېر زیات اغېز ونه کړي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر خلک د شلمبو د پیروپلور لاره د خپل کورونې د ژوند اړتیاوې او اقتصادي ستونزې واروي. له دوی څخه یو هم قدرت الله دی چې له دیار لسو کال راهیسې د شلمبو جوړولو او پلورلو له لارې د څلورو کورونیو د ژوند اړتیاوې پوره کوي چې تعداد یې څلیرشت نفرو ته رسیږي.
په کندوز کې د ګرمۍ په زیاتېدو سره د شلمبو بازار هم ښه تود شوی دی. شړومبې یا تروې چې لچکی او یا هم مستو څخه جوړیږي دا لبناتی څخه د افغانانو ترمنځ ډیر مینوال لري، او په ځانګړې توګه د وړي په موسم کې د ګرمۍ په مقابل کې خلک له شړومبو څخه ډیره ګټه اخلي. څلوېح کلن قدرت الله له دیارلس کالو راهیسې په کندوز ښار کې شړومبې پلوري. د هغه مخې ته له یخو شړومبو ډک دیګونه ایښي دي او خپل پیرودونکو ته شړومبې ورکوي. هغه د خپل کار او فعالیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا 13 سال میشه کې درې مسلک دوغ فروشي
است. زه د 13 کال راهیسې د شړومبو پلورلو دوکان لرم. هر ورځ له 13 منه نیولې تر 15 منه چکی څخه شړومبې جوړوم او خپل پیرودونکو ته وړاندې کوم. نظافت او حفظ الصحه مراتول د دوه لاملونه دي چې زما د پیرودونکو شمیر زیات کړی دی.
هغه وای هر ورځ له 100 کیلو تازه چکی څخه شړومبې جوړوي او خپل پیرودونکو ته وړاندې کوي.
ما چکر مستقیم از قلعزال میخریم.
زه خپل قلعزال او چاردری ولسوالیو ته زم او هلته له مالدارانو څخه تازه چکا او مستې راوړم او بیا ورڅخه شړومبې جوړوم. له شړومبو سره زیره، تازه نعنا، ګشنیز، زنجبیل، تور مرچ، بادرنګ، مالګه، اوبه او یخ ګډو. نو په پایله کې د شړومبو خوند او روغتیایي ګټې نورې هم زیاتېږي.
خاغلی قدرت الله وایي چې پر خپل شپه کسیزې کورونی سربیره د درې نورو کورونیو د روزګار سره هم له همدې لارې چلیږي.
چار فامیل په حساب د دوکان خرچ مخارج شسته.
په دې دوکان کې موږ څلور نفر کار کوو او زموږ د کورنۍ او شمیر څلیرش نفرو ته رسیږي. د همدې شړومبو پلورل لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې ورځنی لګښتونه د کور کرایه او د دوکان کرایه پوره کوو. له خپل کار څخه راضی یم.
د کندوز ښار یو وستونکی عبدالبصیر لودین وایي شړومبې د ګرمۍ ضد څخه خاک دی او د هضم په بهیر کې هم مرسته کوي.
دلته شړومبو ته راغلی ډېر ښې شړومبې ورکوي، ډېر پاک صفا اوبه هم ښه پاکې دي. دلته شړومبې سکو ښې شړومبې دي. یو اته کاله کېږي دلته راځو سکوې دپاره ښې دي شړومبې، ګرمي ورکوي.
دی ولایت یو بل وستونکی احمد الله بیا وای شړومبې د وزن په کمولو کې د وینې فشار او د شکر ناروغي په کنټرول کې هم مرسته کوي.
د دې چې دا نظافت لږ زره ښه ده، نظافت ډېر ده او ښه دوغ ورکوي. کندز کې خدا سي په هر چارای کې هر نوش کې د خروشان ډېر دي او خصوصا د دې خروشي ښه چلیږي، نظافت یې ښه ده، ښه دوغ ورکوي. د ګرمې هوا لپاره دوغ ښه ده.
د معلوماتو لمخې شړومبې د کلسیم او پروټین ښه غنی سرچینه ده او د شړومبو څخه پر غاښونو سربیره د بدن نورو هډوکو ته هم ډیره ګټه رسوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د رادیو د آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. سلام صاحب، د هلمند ولایت ګریش پول سوری د ملګری څخه سره په تماس کې زما دا د ښځو د مکتب په اکړه باندې چې کومې خبرې دنیا کې او د افغانستان خلک کې باید دا مکتبونه په ژر خلاص شي. دا دا نه معنا چې هغه د سیاست سره مخالف وي، هغه څوک چې بدکار یې که ښځه یې که نری هغه خو پر د دواړو باندې جزا ده. موږ داسې یو د ښځو حقوق غواړو چې هغه په شریعت مطابق وي او دا مکتبونه باید موږ ضرورت ورته لرو، ټول افغانستان ضرورت ورته لري، و ښځو معلمینو ته و ښځو ډاکترانو ته. نو موږ دا غواړو چې هر څوک خو نو بدکار نه دي، هر څوک خو په تاسې کار سوار شي په بد هغه وګوري. نو باید تاسې دوی داسې یو ترکیب جوړ کړي چې هر څوک په مکتب کې که په پوهنتون کې خو یو سړی یا یو فرد به یو غلط کار کوي هغه باید مجازات شي.
سلامونه، ورځ مو په خیر. هیله ده چې روغ جوړ به وي. زه یو تن افغان محصل یم چې د ساوتیشن یونیورسټي او جنوبي اسیا پوهنتون چې په هند کې موقعیت لري د هغو د ماسټر سکالرشپ ته کامیاب شوی یم. نو دا پوهنتون مشترک د سارک سازمان د غړو هیوادو دی. نو افغانستان په خپله سهمیه کې باید هر کال دغو بورسونو ته باید شاګردان کامیاب شي د افغانستان څخه لکه د نورو هیوادو څخه. نو د ویزې د نشتون له امله موږ کامیاب شوي یو تر ټاکلې نېټې که پوهنتون ته د حاضرۍ دپاره ونه رسېږي نو موږ به خپل سکالرشیپونه د لاسه ورکړو. نو که په دغه هکله لږ څه همکاري راسره کوی شي چې دا موږ غږ ته مقامات پورې ورسوئ.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
ما بیگر طول شپه جاره دیده و اسم استرگی تک سریده مور مرتا ویل خیر دی ویل مجاره مارتا مالمور مالمو خید بسته تعلیمی نصاب نه و غرزه ولو
د تیر کال د کانکور د ازموینې ته پنج ته بریالی شوې فاطمه وه. دا وایي چې پوره یو کال یې د پوهنتون پرانیستلو ته شېبې شمارلې دي. مریم بیا له دولسم ټولګي څخه فارغه شوې. وایي دا چې سږ کال له نجونو څخه د کانکور ازموینه نه اخیستل کېږي داسې انګیري چې د دولسو کلونو خواري په اوبو لاهو شوه.
دا څرنګه موضوع ده چې د ښځې او د نر ترمنځ فرق کېږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځه یې تحصیل حق نه لري. آیا بی بی عایشې تحصیل نه وکړی؟
نن پام دی اکله خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د طالبانو له دوام ځلی راتګ سره سم لشبګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. دوی له پوهنتونونو څخه هم راوګرځولې. په 1401 کال کې له انجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله خو پوهنتون ته یې د تګ اجازه ورنه کړه. سږ کال د ازموینې ملي ادارې د سرطان په 9 او 10 د کانکور ازموینه اعلان کړه خو په دې اعلامیه کې د انجونو له ګډون څخه څه نه دي ویل شوي. د
طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت وایند سلیمان شریفي په لیکنې بڼه ازادي روته ویل چې د نجونو ازموینه تر امر ثانی پورې نه اخیستل کیږي. هغه نجونې چې تیر کال یې ازموینې ورکړي خو لا په کور ناستې دي او د دولسم ټولګي فارغانې وایي چې د طالبانو د حکومت دې کار د دوی د کلونو کلونو هیلې له خاورو سره خاورې کړي. فاطمه چې ته پنځي ته بریالۍ شوې دا وخت چې په دوی ځای کوي نه جبران کیدونکی بولي.
کانکور زمتو ته چې وګورو واقعا انسان ډیر متاثر کیږي چې خپل د کانکور تقسیم اوقات چې اعلان شول چې خپل ځان تم فکر وکم ویل یو تعلیمي کال مکمل خلا شول موږ تر اوسه پنتون په سیستم کې نه داخل شوی موږ تر اوسه حداقل سفتنامه نه ده شوی کانکور زمتو نه مکمل ما چې خپل کانکور می شروع کلا ته کورس پورې ځکه چې خوښتل می چې شي نمرې واخلم مکمل د موږ څلور ساته لیار و چې ته کورس پورې بتللو بیرته بیرتللو څلور ساته لیار به موږ ایواز تای کوله چې و درګه خیر چې کانکور کې وخانت چې واخلو نتیجه خیر دی چې بل ورځ بلور شو آینده ساز او افغانستان د پاره اصلور سات زحمت خیر دی چې هغه بم چې تیراول تر وکړ ته بچراغ لو گنگس بیو بیا به من په درسو باندې شروع وکړل موږ درې کال نه کوم عادت تل یو نه کوم د خوشحالي په هغه مراسم کې اشتراک کړی.
فاطمه زیاته کړه د پدې تماوه چې په لاسو غوړه کسانو کې به د دې نوم اعلان شي ځکه په خبره ټولې پښتنې په سم ډول حل کړي وي.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان وو دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول د نجونو د کانکور د ازموینې د دا بهترین نه وغورځول بیا وروسته اعلامیه خپره کوي چې پنتون نشته دی یا تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پنتون نه شروع کیږي منتظر کړئ چې نن پنتون شروع کیږي سبا پنتون شروع کیږي. کله چې کانکور ته تلم او استادانو مې کورنۍ مې ټول په ما باندې باور لره چې زه به کانکور اول نمره کیږم خو کله مې چې کانکور نتایج معلوم شول کانکور په نتایج کې بيخي په ما باندې زفر غلیوزه زوف شوې هم چې کله می پلار مور راغل د ما سر ته ودرېدل مالزه خو کانکور په نتایج په ده بهترین کې نه یم زه اوس حال هم د افغانستان ټول د افغانستان د نفوس ته چې په 1401 کال کې امتحان ورکو د ټول تازه چیلنج ورکم چې حداقل که زه ول نمره نه هم زه خو په ده بهترین کوم اول غیده بهترین تاثیر چې موږ په ده بهترین کې نو غو خو ډیر سخت تاثیر پونه وکړل چې بیا چې کله پنتون نه بند شو د روحي تکلیف ته پیدا شوې دی یعنی تر اوسه پورې اعلان شول د کانکور د نوې تقسیم اوقات ما بګر ټول شپه جړل دي اوس مسترګي تک سریدي مور مرته ویل خیر دی ول ماجر امرته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي نصاب نه وغورځولو.
مریم بیا له دولسم ټولګي فارغ شوه هغه وای چې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولې وو خو سکه له دوی څخه بیخي امتحان نه اخیستل کیږي. هغه وای د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تحویل کړي خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای.
اعلامیه چې خبره شوله هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د ازموینې یعنی د شمول پارچې یا هم هغه فرمی د نجونو او د هلکانو لپاره ورکړ شوی وي لکه نجونو هم حق درلود هغه فرمی واخلي دغه قیمت معلوم و. اعلامیه خبره شوه دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت یې سره موږ په دې تلاش او په دې کوشش کې چې موږ وکړو چې هغه خپلې رشتې ته کامیاب وسو ولې پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د نجونو سرنوشت بيخي معلوم نه دی بیا موږ ته پر می راکړي د موږ نه پیسې واخیستلې وای چې تاسو کانکور ازموینه 100% شته. اعلامیه چې خبره شو په غو کې د انجونو نوم نه دی ذکر شوی ډیره سخت او ډیره اساسي ازموینه د انجونو لپاره ده. ګوري هر انجلۍ کله چې دولسم صف پورې زده کړې کوي هغه یو هیله لري چې پاینده کې یو څه تی جوړ شي پاینده کې د یو کړی شي یو مسلک ولري. ګوري د تحصیل او د پا تحصیل انجونو او د خزو ترمنځ ډیر فرق دی د اوسنۍ جامعه کې د تحصیل په دې معنی دی چې یعنی انسان پیژون کوي اوبه دغه اوبه چې چانه واخیستل شي او دا اوس د موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد چې مکمل یو کال نه دوه کال نه شاګردان اینجو نشته چې باور وکړي درې کال زحمت وباسي باور وکړي چې شاګردان شته ووم سم نه تر دولسم پورې کانکور ازموینې ته درس وایي کانکور ازموینې ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یې سره دومره وخت هم درس وایي هغه ټول زحمتونه لاهو چې ګوره د کانکور امتحان داسې یو نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې د موږ ژوند باندې پیتړلی دی. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد یو د دولسم سم زده کوونکی تر هغه پورې زحمت وباسي مکمل یو کال ځان قرنطین کوي په کوټه کې ځان قلپوي درسونه وایي مکمل سره یې دوه چې درسونه وایي نه شپه لري نه ورځ لري نه ښه ورځ لري نه بده ورځ لري سره یې دوه دغه ټول مکمل درسونه وایي خو بیا هم په د یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوال ټولنې څخه غواړي پرې نږدې چې افغان جونې له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې زده کړې دي محرومې شي.
دغه ډیره سخته موضوع ده، ډیره سخته موضوع ده. ما پریږدی چې دغه د موږ د کانکور ازموینې سرته پاتې شي. د اوس دغه چې کله د کانکور ازموینې اعلامې ته ګورم، دا د دې څخه داسې معلومیږي چې دی ګاکې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي. دغه رښتیا هم تعصب دی، رښتیا هم هغه څوک چې تعصب کړه، هغه څوک چې د ښځې او نر تعصب کړه باور وکړي، هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده د هغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوټ ښکاري. دغه موضوع د نجونو او د هلکانو پر منځ کې دومره تعصب، دومره تعصب، دومره فرق، دغه اسلام هیڅکله نه مني. دغه اسلام، دغه قرآن چې موږ یې وایو، هغه قرآن کې هیڅکله نر او د ښځې تر منځ فرق نه دی راغلی. دا څرنګه موضوع ده چې د انسان د ښځې او د نر تر منځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځه تحصیل حق نه لري؟ آیا بی بی عایشه تحصیل نه وکړی؟
د ټولنیزو مسایلو څېړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګورئ، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي دي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینهو باندې فرض دي. په مدني ټولنو کې هم که تاسو وګورئ، د مدنیت له نظره هم دواړو ته، ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظرم که تاسو وګورئ، هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ، د دې لپاره حتی اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلی چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی، دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې په زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي، نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي، د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي، هغه اندازه نه هغه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعال قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړی د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهویشتمه چې کله د کانکور ازموینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټول ولایاتو کې، سکل دغه امتحان کې انجونې بې برخه دي، چې د واقعا د تشویش وړ خبره ده، او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته، همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته. یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی. یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام، بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو. په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محرومې، هیڅ ملک نشته. ولی افغانستان محروم ده، ولی انجونی پانتون ده از وایش څخه محروم کړی دي. که من انجونی په پانتون کې داخله و نخلی او هغه خوند چې دا اوس وظایف باندې، یعنی ډاکټران دي، قابلگان دي، نرسان دي، هغه هم دا اوس اجرای وظیفه کوي، نو سبب دا هغه جاګوزین څوک وي چې د پانتون دروازه تر بنده کړې ده او ته د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي. سبب د دغه انجونو جاګوزین څوک وي، څوک به د هغوی ځای ونیسي؟ کوم فابریکه لري چې تولید یې کوي چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډک کړي، یا د کوم بل ملک څخه یې بیا په راولي خپل ملک ته؟ دا خو هېڅ امکان نه لري چې تا ته د بل ملک څخه راسي تا ته خدمت وکړي. ولې ته خپله په ځان بسیا نه سي؟ ته خپل ځان نه بسیا کوې، ته خپله ځان د احتیاجي څخه نه خلاصوې. اوس هم په دغه حالت کې، په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودل، لږ څه خوندې لاره پیدا کړل پوهنتونونو ته، لږ زره اوس څه فرصتونه برابر سو، لا موږ په دغه حالت کې هم محتاج چې هندوستان ته تداوي ته لاړ شو یا پاکستان ته تداوي ته لاړ شو. هغه محتاجي دې راباندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي، یا د پاکستان په بارډر کې ناست د مریضانو سره په چیغو په فریاد چې نن دروازه بنده ده، نن دروازه خلاصه ده، نن د پاکستانیانو د پولیسو نخری دي، نن د ملیشیاو نخری دي، یا د ایران په بارډر باندې ناست دي، نن د ایران د ملیشیاو نخری او د بلوچانو نخری او وهلو ټکول زغمي افغانان. ولې دغه فکر د ځان سره نه لري؟ ته څنګه حاکم نظام یې؟ ته څنګه مشر یې؟ ته څنګه مسؤلیت لري؟ خدای ته مسؤلیت لري. خدای ته هر بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري، بیا که چې هیڅ کاره هم نه وي، او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي، د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي، هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري، ته به الله پاک ته څه جواب ورکوې خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې؟ زمونږ ته خو جواب ګویا نه یې، الله ته څه جواب ورکوې؟ دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته؟ ولې دوی دا ټولنه وړي د فلجېدلو خواته؟ دا ډېر ستر سوال ده، او دا به ډېره ستره فاجعه وي.
بله، په 1401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستل، انجونې بریالۍ هم سولې، په ښو نمرو باندې تب پنځي ته او همداسې نورو لوړو پنځیو ته. خو یو کال ووت دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې. په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي. دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري؟ که خپل واک درلودی، کله چې امتحان واخیسته، ولې انجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ؟
خو دغلته د دوی دغه بېصلاحیتي ښیي، د دوی بې اتفاقي ښیي، د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي، چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نااهله یو، او موږ د دغه رهبرۍ یا د دغه حکومتدارۍ قابلیت نه لرو. دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته، ځکه چې تېر کال دې د اقل امتحان ته اجازه ورکړله، یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي، او انجونو په ښو نمرو کامیاب هم سو. دا هم درته ثابت شو، تا تر نن ورځ پورې هغه وزن ډوله چې عامر ثانی ته ماتل سي. دا څنګه عامر ثانی د چې هیڅ نه اجراات نه کېږي په دې باندې، او نه هیڅ دا عامر ثانی صادر کېږي؟ ولې نه صادرېږي؟ دا عامر ثانی ته مونګاریان پاتې وو چې دا څه رقم عامر ثانی شو. او بل دا چې سږ کال دې بېخي د کانکور اخیستلو کې اجازه ورته ورنه کړه، ټول پوهنتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سږ کال یې دغه هم وانخلي، امتحان هم تېنه وانخلي. خصوصي پوهنتونونه هم د نجونو څخه امتحان د غوښتې، معذرت تېنه غوښتې ده، د نوم لیکلو څخه دولتي پوهنتونونه هم، ځکه چې تاته خو تېر کال ثابته کړه د انجونې چې څنګه په ښه نمرو باندې کامیاب سولې، سږ کال دې بېخي اجازه ورته ورنه کړه. دغه هدف، دغه موخه، دغه که دوی هره سیاسي غوښتنه هم په دې کې ولري، ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربوي، ځان یې هم وشرموه، خپل اقتدار یې هم وشرموه، خپل حکومت یې هم وشرموه.
بله، تاسو څه فکر کوئ؟ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړه چې دوی وایي چې وضعیت سی مکتبونه شروع کیږي، پانتونونه شروع کیږي، کلا دوی دا ثابته کړه چې د اسید خلکو غولول دي؟
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه، ورته ویلې انجونو ته چې تاسو امر ثانی پورې ماتل وکړي، څه انجونې هم امیدواري وي، څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و، اساس ګزار و، هغوی هم امیدوارو، استادان هم امیدوارو، دغه شانتې فامیلان هم، ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو، چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده. څو برخو کې دا تاوانونه دي، هم اقتصادي برخه کې تاوانونه دي، هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي، هم علمي برخه کې تاوانونه تاوانونه دي چې دا یو تاوان دوی نشي تحلیلولای د تحلیل او د درک فهمي په دې کې نستا او کسته خپل بنځي مشکلاتونه لري داغه په سبب نه کې خوم من نه پویږم من ته د خلکو او د دې تر ماینز واټن به خډیر شو په دا فیصله باندې اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دې باندې او هغه امید په نا امیدۍ کې یو امید چې خلک درلودل هغه هم له منځه لاړه اوس به نو دوی یا به دوی پاتې کېږي دغسې ټول خلک به تېنه فراري کېږي لکه چې فراري دي همدا اوس هم ټول د ملک څخه دباندې دوی به پاتې کېږي خپل په ځان به حکومت کوي او یا به دا ده چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کېږي او بالاخره به دوی له منځه وړي ځکه چې په نړیوال فشار دوی پوه سو نه په ارامي غوښتنو باندې په اعتراضاتو باندې نه په نظریاتو باندې نه په میډیایي مبارزو باندې په هیڅ شي دوی سر خلاص نه سو څو ورځې مخکې کمپاین د ښځو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و امریکا کې اروپا کې آسیا کې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله دوی ته هغه کمپاین هېڅ لکه چې زوز یې په پښه نه ایجیګ شوی هېڅ یې خیال مې باندې رانغله لا یې دا فرمان صادر کړه چې نجونې په کانګور کې برخه نه سي اخیستلی دا یې ډېره ستره ضربه هم نجونو ته ده یعنې د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه هم د ټولنې د پرمختګ دپاره ضربه ده هم د ټولنې د اقتصاد د ودې دپاره ضربه ده خصوصي پوهنتونونه یې بیخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې هغوی سرمایه ګذاري کړې ده هر یوې بیچاره کلونه یې زحمت ایستلی دي ځان یې تر دکتورا او تر ماسترۍ پورې ورسول او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې یو دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې هغه د ټول همدغسې فلج کړله خپل په هغه پیسو باندې کمبختانان حیران پاتې دي چې څه پې باندې وکړي اوس هغه خپل پیسه لا برته نه سي را ایستلی چې یو بلې خوا ته یو بل ملک تللی شي او هغه دپاره ګروګان ناسته په ملک کې چې سراسر ورته ګورې ضربه ده سراسر چې ګورې درد ده سراسر چې ګورې هېڅ جبران نه لري دغه حالت چې دوی اوس راوړې ده ډېره غمیزه حالت ده
تیر کال چې کوم نجونو امتحان ورکړی و د هغوی یوه ګیله دا وه چې اتا په لاسو بهترینو کې دوی انجونې نوې راوستلې حال دا چې په تیرو کلونو کې موږ او تاسې د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ انجلۍ درلودله د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي
دقیقا دا خو یو ډول هغه د دوی هغه د برتسالاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي مرتسالاره وو او د ښځو مخالفت د دوی دپاره ډېره عادي خبره ده او دوی اصلا نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې د دوی تر څنګ د یو ډاکټر په صفت د یو قابلې په صفت د یو واکسیناتوري په صفت کار وکړي زحمت وباسي او دغسې نورې برخې کې هم که انجینري ده که ډیزاینر ده که فرض مثال پیلوټ ده هغه اسلامي ملکونو ښځینه پیلوټانې لاړې فضا ته یې پروازونه وکړله یوازې د اسلام ټیکهداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام اساسي ټیکهداران دي چې دوی د ښځو ته دا حقونه نه ورکوي د اسلام له نظره دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی ده چې د دوی په ګټه دي هغه خلکو ته دوی بیانوي هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي او ورسره تر څنګ یې چې فرهنګ یې نامبدی کړی ده هغه د دوی هغه پس پاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامی کوي هغه دا ده چې مرڅلاري د محض ده دغه د مرڅلاري هیڅ دوی لري کله چې ما په کلینیک کې کار کوله نو چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه به تلله ډاکټر صاحب ورته چې راځه مهرباني وکړه وروره ایا دي زنانه را سره دي ملا دي مات شه ولې حیا دي ته خپله د یو زنانه نه پیدا شوې ولې په زنانه باندې شرمېږي ته د اسمان نه راونوېدې که یو زنانه پیدا کړلې هغه فکرونه اوس هم د دوی سره ستاسو د دوی خپل نه اهل توپ نړۍ ته ثابت کړل چې دوی څومره نه اهل دي
ډېره زیاته مننه میرمن نیازی تاسو ته ښه وخت غواړم
تاسو نه هم مننه
مختل چې په دې اکل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبري هم ولرو خو د یاد وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنې باندې تایید کړ چې انجونې تر امرسانی پورې د آزموینې حق نه لري قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420224141 دا به د دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو، او دا چې کچیر له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره باید سر باندې کوي. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. ډاکټر صاحب، یو مشهور خبره لرو چې وای خپل ژبه هم کلا ده هم بلا، یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کوم موضوعات باید په نظر کې ونیسي؟
ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې یو انسان د خپل دماغ نه د خپل خولې نه کومه کلمه ونه باسي، نو دای مسؤلیت لري. همدغه انسان مسؤل دی چې خبره چې د خولې نه وته. نو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي، نو مخکې دې نه چې د انسان د خولې نه خبره ووزي، باید په دماغ کې ډېر زیات باید په دې باندې فکر وشي او په دې باندې باید غور وشي. ترینینګ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ترینینګ کړي. وړ وړ بعض مسائل دي، مثال په توګه تکیه کلام. په خپلو خبرو کې هغه انسانان چې خپل ځان ته په یوسف باندې قائل دي چې دوی لري، حتی د دوی په خبرو کې زیات خبرې کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نیسي. د مثال په توګه په مکتبونو کې موږ تاسو چې کله کوچنیانو سبقونه چوي، د کوم استاد د خولې نه بچي بعضې کلمې بچي متکرر بوته، تکیه کلام به البته د دې استاد، نو بعض شاگردان به حتی نور باندې ښودو مثلا استاد راغی، یعنی استاد راغی، یعنی انسان د ځینې انسان حتی شخصیت ضربه بده که واردیږي. نو څومره هم چې انسان کوشش کوي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي، او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکري انماد ډېر زیات مهمه ده چې هیومن ډیولپمنت چې د بشري وده او پیاوړتیا چې یو متخصص یم په دې کې، حتی اکثره سیاسون لوړې لوړې شاتنامې اخلي. د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنت کې ډېر لوړې لوړې شاتنامې اخلي. دوی چې هر څه تخصص دی، خو د خبرو کولو او د پیغام رسولو په دې کې خپل ځان ډیر زیات رسولي، او اکثره هغه انسانان چې هغوی ډیپلوماټان دي، مثال په توګه باندې هغوی مثلا ښوونکي دي، ترینران دي، مشاورین دي، سلاکاران دي، سیاسون دي، هغوی په لوړو کچه باندې خپل ځان رسولي، هغوی ډیر لوړ لوړ شاتنامې لري، او دوی خپل لومړی ګټه اخلي دي نه. ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي، هغه انسان چې دی ورسره تعامل کوي چې د هغوی څنګه فکري انماد په هغې باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري د هغوی په مقابل کې، نو د ده پیغام به په ډېره شفاف او په ډېره درست اندازه باندې ورسیږي. هغه انسانان چې مقابل خلک ونه پېژني چې دی څنګه فکر کوي، آیا دوی تنفیزي دي، دوی اجرایي دي، دوی چې دي انساني دي، دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي. او همداسې د مثال په توګه باندې د ښځو سره خبرې کول، د نارینه وو سره خبرې کول، د کوچنیانو سره خبرې کول، هر څوک خپله یوه ژبه لري. د کوچنیانو سره د مثال باندې یو ژبه باید استفاده شي، د عامو خلکو سره بله ژبه باید استفاده شي، د متخصصینو سره باید بله ژبه استفاده شي. که چیرته متخصص سره د عامو خلکو په خبرو باندې خبرې کوي، نو متخصصینو باندې خاندي، او که چیرته د عامو خلکو سره د مثال په کلو باندې کې مثلا عام خلک دي، موږ تاسو ورسره د متخصصینو په ژبه باندې ورسره خبرې وکړو، هغوی نه د احتیاجات نه خبر دي او نه د هغه تخصصي ژبه نه خبر دي، نو کېدای شي عام خلک بیا را باندې وخاندي. دا مهمه مسله ده چې د هر خبرې لپاره خپل ځای.
بله ډاکټر صاحب، زه اوس همدی پوښتنې ته راتللم، که چیرې دغه کوم دستبندي چې تاسو وکړله چې هره برخه ځان ته د خبرو کولو خاصه طریقه لري، دغه ټول که له یو چا نه ګډ وډ سي، کنه څومره به د ده دغه هدف، د ده دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې شي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي؟
یو خدا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي، او دای به په دې باندې خپه شي. خو دونه هم چې زیات انسان خپه کوي، هغه کله کله په ځینې خبرو کې خند وي او عائق وي. کله کله چې دا انسان نه یو خبره وشي، نور خلک ورنه بل مفهوم واخلي، دا بیا ډېر زیات سړی خپه کوي. په خبرو کې ځینې کله یو عائق جوړېږي، خند جوړېږي. د انسان هدف دغه نه وي، خو چون دی ترینینګ شوی نه وي، نو خلک ورنه بل هدف اخلي، نو دا بیا سړی ډېر زیات خسته کوي. نو دا بهتره خبر دغه ده چې زما خو دا وړاندیز دی ټول هغه ورونه د چې او خويند ته چې هغه د اغیز نه خبره کوي د تاثیر نه خبره کوي او د نور خلکو سره کاروبار لري په دې خبرو کې هغه باید کورسونه واخلي. دا شرم نه دی، شرم دغه دی چې انسان خپل خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي. او د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هغه څوک چې خپل پیغام رسول غواړي دا یو هدف دی چې پیغام ورسیږي. اندغه چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي دا ډیره بهتره وي. البته ټول خبره څرنې وای چې او فیصد همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نور خلق ته ورسوي. او ته د فیصد د انسان اواز دی چې کله اواز باید اوچت شي، کله باید کت شي، او کله باید نورمال ته باندې وي. او 55 فیصد انسان سره باډي لانګویج دا سره همکاري کوي چې انسان د باډي لانګویج څنګه پیغام رسیږي. زما اساس اوس دغه مرکز ته د رادیو د لارې ده.
بله،
زما شکل تاسو اوس نه ګورئ، دا کله مثال ته باندې زما باډي لانګویج اوریدونکي وګوري نو هغه سره ډېر همکاري کوي. 55 فیصد څېړنې دي، تخصص څېړنې دي، 55 فیصد سره همکاري کوي چې هغه پیغام به په ډېر ښه انداز باندې دوی واخلي. او همداسې اواز د مثال ته باندې کله که اواز کته شي، کله ټیټ شي، او کله چک شي، او کله کله سره اواز نرای کی، او کله کله خپل اواز خپل پیرل پی، دا هم اته د فیصد همکاري کوي چې پیغام ورسی. خبرې چې دی اواز خبرې هغه صرف او فیصد دی. غلط انسان باید ډیر زیات سکی وسیږي او د زکاوت نه باید کار واخلي چې او فیصد چې دی چون ډیره کمه ده. نو دای باید ډیر لوړ مهارتونه ولري تر څو د خپل پیغام نور ته ورسوي او اغزمن ور باندې واقع شي.
بله، تاسو له کورسونو نه یادونه وکړه چې د خبرو کولو یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي. ډاکټر صاحب، کدار ته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسی چې یو سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي؟
مختلف وختونه لري. دا کورسونه په یو ساعت کې هم اخستل کیږي، په دوه ساعتو کې مخستل کیږي. نو هدف دا دی چې هغه څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه ګذاري لپاره په دې تخصص کې ورکوي، هغه د انسان پورې بیا هغه د موضوع مربوطه ده. د یو ساعت نه واخله تر لسو حتی یوه میاشت خلک کینی دوی د هغه اخلي کورسونه اخلي ځه چې څنګه دوی خپل پیغام ورسده. به په مختلفو اندازو کې به تقسیمیږي چې یو ډاکټر د مریضانو سره څنګه تعامل وکوي، یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي، یو دعوتګر د خپلو مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي، یو سیاسي د خپلو هغه انسانانو سره چې خپل اغیز غواړي ورسره اوس څنګه تعامل وکوي، یو بزنسمن د تاجر دی هغه د خپل مشتریان سره څنګه خدمات ورکړي، څنګه دی ور باندې اغیز خپل ور باندې ورسره چتو هغه ته خپل شای ور باندې خرج کړي. به مختلف قالبونه دي او کار مخکخان دي. مثال ته باندې هغه انسانان چې نوې بازار داخليږي او هغه یو څه ابتکار لري، یو تمایز لري، غواړي چې د خپل بزنس جوړ کړي، خپل افکار نه هغه څنګه کولای شي خپل ځان خلکو ته ورسوي او خپل دغه فکر هغه ته سره شریک کړي چې تر څو ډونران ځان د پاره پیدا کړي، تر څو چې دوی خپل پروژې اقتصادي خپل جوړ کړي. مختلف قالبونه دي او مختلف لولونه دي. خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه د معلومات دي تقریبا یو هفته کې کېدای شي د کورس واخل شي. او د مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي. مثال ته باندې په هانتون فعال استاد، په هانتون کې کوم استادان او روخاین تدریس کوي، دا وایي د لپاره مثلا د کورس د لسی د استادان د لپاره د متوسطې د ابتدایي همداسې د کودکستان د استادان په دمو تاسو افغانستان کې متاسفانه کوم استاد نه پويږي وای دا کودکستان ته ولګي. دا غلطه خبره ده. کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکوي، او کودکستان کې باید ټول خوين تدریس وکوي، ځکه د خوين د عقل د به بل موجود د خوين د عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري، دا وی خبر اغیز دا فرق لري. همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید غو کوي تدریس وکوي زما په نظر باندې.
بله،
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري، خاص خبرو ته، خاص لهجې ته ضرورت لري چې هغه لهجه هغه خبرې چې دي هغه کې دشته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي.
ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان دی وینا خ مهارت لري، شي خبرې زده دي، مګر کله ناکله د دوی اعصاب آرام نه وي، دوی نشي کولای هغه تسلسل چې خپل خبرو کې باید مراعات کړي اغه نه مراتی. سره لدی تسلسل نه مراتیږي، جانب مقابل لدنه خفکیږي، او اصله موضوع د اعصاب و نارامه کیدل وی د یو بلشت اندښنه لري. دغه موضوع څومره رابط لري په خبرو کې؟
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان تاسو خبرې په تایید باندې ورچا لري، د خبرو ورچا ورسره وي، خو یو ځل احساساتي شي. دا احساساتي بودن د کوم مهارتونه چې د متاسفانه ټول د خلکو اند کوي او دای په تاسو سره چې خپل کوم ورتیا کوم شخصیت کوم رستی چې لري کله کله د هم د مینځ زی څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د خبرو ته اغیز ونه رسیږي منفي اغیز. البته یو مشهور قاعده زمو په تخصص کې وای خپل سوچونو فکرونو ته ډیر متوجه اوسئ ګا ذکر دستا فکرونو سوچونه چې دي د دې خبرې جوړیږي. خپل خبرو ته ډیر زیات متوجه اوسئ ګا ذکر ستاد خبرونه فعلونه جوړیږي اکشن جوړیږي کارونه جوړیږي. خپل کارونو او فعلونو ته ډیر زیات متوجه اوسئ ګا ستا هم د کارونه چې دي فعلونه چې دي دستا عادت جوړیږي. سبا ته خپل عادت ته ډیر متوجه اوسئ ګا ذکر ستا ته مسیر تشکیلوي ستا هم دغه په دې باندې ته مشهوریږي هغه که مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي. نو هدف دغه دی چې دغه خبرې د انسان چې دي د هم د انسان د هغو فکر نه د هغو څه چې دی فکر کوي د هغو نمایندګي کوي چې رابهر کیږي. د پټي اوټي کې مونږ ترینینګ ورکوو خپلو ګډونوالو ته او هغوی ته دا هم تمرین مونږ ورته ورکوو چې انسان کله احساساتي وي څنګه دی د خپل احساسات را کنټرول کړی شي. د یو مخالف لوري سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي د انسان سره د یو مخالف لوري سره یو څوک مخالف دی یو اختلاف ورسره لري په دماغ کې موږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو. زما او ستا اختلاف دی زما او ستا د لیدونکو د نورو سره اختلاف دی. خو ډیره مهمه مسله دا ده چې دغه اختلاف ذاته انتقال نشي. قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا هغه څوک چې مؤمنان دي دغه سره پروردګار زموږ په زړونو کې کینه حسد مه پیدا کوه. د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنځ دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې راپیدا شي دغه متاسفانه دغه دلیټ کولو فکر کوو دغه د تخریبولو فکر کوو دغه د منځورلو فکر کوو دا متاسفانه چې منفي فکر دی. نو موږ په ترنینګ کې دا خبر هم خپل ګډونوال ته ورکوو چې انصاف ته باندې یو څوک تاسو سره مخالف شي فکر کې در سره مخالف دی په نظر کې در سره مخالف دی مختلفه ایدیالوژي لري څنګه کولای شي خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې او ته ورسوي او خپل اغیز هم او ته ورسوي. زما خواهش ته ټول ورونو خواینده دغه دی چې خبرو کې احساساتي نشي حتی که انسان ور باندې هجوم کوي یو انسان ور باندې متاسفانه داس کله کله کیږي حتی مو تاسو بعض استودیوونه کې بعض تلویزیونه کې مثلا ګورو چې بعض ورونه پورته کیږي مثلا او هل سره کوي او د مو تاسو د تیر نظام پارلمان کې خلک به سره پورته کېدل او مایکونه ورته شي او بس دوی به سره بوکس بازی کول او بس جنگ به سره کول. علت چیرته دی؟ علت دا دی چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري ځکه هم دوی اکشن د ضرورت پیدا کوي دوی به فعل کوي. نو که دوی واقعا په خبرو باندې ځان پوه کړي یو منطق او یو فلسفه یې زده وي کوم خبرې چې کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت وي او که منفي وي د نورو خلکو سره یې د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي نو هیڅکله د ستونزو ته بیا زمینه سازي به نه کیږي.
یو شمېر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري ښې خبرې کولی سي خو دوی حق د خبرو کولو نه لري. کله چې حق ورنه اخیستل کیږي هغه په کورنۍ کې که د کار په ځای کې که په ټولنه کې کار ځای کې څومره د جرأت وژني
دا چې یو انسان ورته لري او خبرې کولای شي او دا چې حق نه لري دا به حقوقي موضوع ده. دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دا حق سلبيږي نو هغه طبیعي خبره ده چې هغه د هغه ابتکاري او د کوم عقلي لوری چې دی هغه باندې به ډیر زیات منفي اغیز لري او حتی کېدای شي بیا همدغه کوم مهارت چې انسان لري کله چې حق ورنه سلب شي. مثال په توګه باندې موږ تاسو کوچنیان ته حق نه ورکو په کورنۍ کې چې هغوی د میلمه په مخ کې خبرې ورکوي. مثال په توګه باندې دا په حقیقت کې موږ د کوچني دغه ابتکار وژنو د منځه وړو کوچني ځای همیشه لپاره د دروازې سره وي د مشرانو سره موږ ورته اجازه نه ورکوو چې هغه ورسره خبرې وکړي ورسره کښېني یا حتی لږ مخکې هلته تیر شي. دا په کوچنیوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو نمونه د مثال په باندې د منځه وړو یو د خبرو مهارت دی او دا چې ځینې انسانان ته مثال په توګه باندې حقوقي موضوع ده چې خبرې ورته نه ورکول کېږي چې هغه یو انسان خبرې مخالفې وي د یو فلسفې سره د یو ډلې سره د یو فکر سره دا بیا حقوقي موضوع ده. خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي او د خپل ځان دپاره د خپلې مفکورې دپاره د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي دا ډېر زیات اړین دی. زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤلین دي او هغه که ماتح دي که مافوق دي هغوی په دې رابطه باندې کورسونه واخلي په دې رابطه باندې خپل ځانونه ترینینګ کړي تر څو دوی ښه وځلیږي.
بله یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کیږي. بیا ډاکټر صاحب تاسو په نظر کله سړی ځوانیږي بیا پخیږي بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي دغلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي او د مختلفو انسانانو سره د تعامل راځي معامله ورسره راځي نو د خبرو کوم مهارت چې د نور هم قوي کیږي. په تاسف سره وایم چې ځنې ډیر تکړه استادان ځخپل پیژنم، او وی لیکوالان دي، مؤلفین دي، او وی استادان دي، او لوړ لوړ وظیفې لري اکادمیک انداز کې او نور مجرات کې. خو په تاسف سره چې هغه خبر نش کولای، نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي خطه وای چې بس یو خبره د زړه نه راوباسي. ډیره یو وړه خبره وي، یو وړوکی مفهوم وي، خو چې دا سره شریکوي د مجلس خلکو رسودا شي چې دا اوسه وایي، او ډېر زیات وخت هم اخلي، وخت هم ضایع کېږي. علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترینینګ کړي. نو زما نظر دا دی چې د کوچنوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ترینینګ کو، ورته متوجه اوسېږو، او حتی په خپلو مکاتبو او مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه کوو. څومره زما په نظر باندې ستاسو سوال ته راځم چې د انسان عمر پخېږي، زیاتېږي، دومره د خبرې نور هم خوږې کېږي، نور هم د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازې نه ورداخلېږي، او نور هم خلک غواړي چې د خبرې نور هم واروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسانان بیا مریضان شي متاسفانه، او عمرونه زیات شي، اواز هم سره خراب شي، او طبیعي خبر دی چې بیا منفي اغېز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي، او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولی شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجوو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار که، هغه یو ډول خفه که. څه به ښه وي چې مخکې له دې چې خبر وکړو څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې هر خبر مونږ کوو، خبر که مختصره وي او که متوسطه وي او که طولانی وي، که په میډیا کې وي او که په حتی په کتابونو کې وي او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید مونږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای، ولې یو انسان چې خبره کوي ولې دا خبره کوي؟ دویم سوال څه شی، وات، په څه موضوع کې زه خبره کوم؟ لومړی خو هدف تا سره واضح شو چې دا خبره د مثال په توګه د ماسو دغه مرکه ده، ولې د مرکه دواړه کوو؟ ځکه د مرکه کوو چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري، څومره اغېز لري خبرې کول. دویم دا چې په څه شي کې موږ تاسو خبرې وکړو، د ما تا د خبرو د مرکې موضوعات باید معلوم وي. دریمه خبر دغه ده چې که چېرته خبرې طولاني وي، حتی که مختصره هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه؟
بله،
دا څرنګه والی چې دی دغه ډېر زیات مهم دی. او څلورمه خبر دا ده که دې نقطه سره ډېر زیات متوجه شي چې انسان د خولې نه خبر رو بهر کیږي که چېرته کار نه وای. دغه ستاسو سوال جواب دلته دی چې انسان د خپلې خولې نه یوه خبره بهر شي، وروسته وایي چې او کاشکې ما دا خبر نه وای کړی، خو ورسته بیا ندامت هم بیا فایده نه لري. نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي، د خپلې خبرې که د کاغذ په مخ باندې نشي لیکلی، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي، او د دې ډېرې زیاتې ګټې دي. د څلورو سوالونو یو خو دا ده چې د دې په خبرو باندې ټول انسانان پوهېږي. بله، ګټه مهمه ګټه دغه ده چې د ده د خولې نه داسې ګټورې مفیدې خبرې بهر کېږي چې کله به هم د ورباندې پښېمانه نه شي، چې د خپلې خبرې چوکاټونو ته واچوي، د څلور چوکاټونو ته، د څلور صندوقونو ته. هر پوښتنه چې ورته راځي چې وای چې وي دغه څلور چوکاټونو ته. او بل یو مهم پوښتنه انسان د خپل ځان دغه وکړي چې هر خبره سړی کوي چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته؟ یوه خبره. او دویمه خبر دا ده چې په دې خبره کې چې زما د خولې نه بهر کیږي، په دې کې څه مصلحت دی عموما د نورو خلکو، د ټولنې څه مصلحت دی، د نورو انسان څه مصلحت دی؟ دې نقطه هم باید موږ تاسو ډېر زیات متوجه شو چې زموږ ستاسو د خولې نه یوه خبره ځي بهر کیږي، کېدای شي هغه تهمت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي هغه بهتان وي، کېدای شي هغه غیبت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي نور بعض مسایل وي، کېدای شي په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کېدای شي ټوکه وي. د مثال په توګه باندې موږ تاسو ډېر زیات خبرې کوو، خلک خندوو، ټوکې چې دی طبیعي خبره ده چې ټوکې شته، دین کې مشته، زموږ د کلچر کې مشته، خو ټوکې مداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوری باید خفه نشي. دا باید په ذهن کې موږ تاسو باید ولرو. یو ښځه راغله د رسول سلام کور ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وو، نو عائشه رضی الله عنها ورته وویل چې څه وایې چې رسول الله غواړم، بیرته ښځه ولاړه چې نشته. رسول سلام چې مسجد نه راغی، ورته وویل چې داسې یوه ښځه راغله ستا پوښتنه کوي، څنګه ښځه وه؟ لنډ خطي ښځه وه، لنډ خطي قمیص یې لنډ و. رسول صلی الله علیه وسلم دومره ورنه خفه شو، ورته وویل عائشه دومره ترخه خبر دې وکوله، که دا خبر بهر ته سمندر ته واچوي، د سمندر اوبه ترخېږي. وی رسول الله قمیص خو د هغه ښځې ریښتیا هم لنډ و، اوږد نه و، چې که چېرته قمیص اوږد وای تا ورپسې وی چې لنډ خط یې ښځه، مدغه بوتان کده تاوس دغه غیبت وکول غیبت توای ذکر وک اخا کر ما یکره داسې خبره تور پس کوي ک مخامخ ورته وای مخامخ ورته نشی کولای
هغه
باندې خپکی نو دغه نقطه هم ډیر زیات مهم ده چې موږ تاسو روحي لور هم په نظر کې ونیسو د اخرت لور هم په نظر کې ونیسو د دنیا هم د موږ تاسو خبر نه څه مصلحت دی آی د ما په خبر باندې څوک جره حقیقت اوس پوهیږي چې د کعبه لنګیدل د انسان د زړه درد نه انسان درد ډیر زیات خطرناک دی چې انسان زخه پشي او کعبه لنګشي یو انسان زخه پکېدل څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه بعض خلکو زړونه ځوروو خپکوي زړونه کې ور برچی وي ورته چاخان ورته وي متاسفانه او بیا بعض خلک وکړ خوند مخې متاسفانه ته بعض خلکو چې غلط خبرې ووځي خولې نه هغه په واز دي باندې شدای خپه شي ور باندې لذت ور باندې اخلي خو زما هدف دا چې یو مسؤلیت د خبرې کول خپل یو مسؤلیت چې انسان د خولې نه راوباسي هم دنیوي مسؤلیت او هم اخروي مسؤلیت نو دې نقطې ته باید ډیر زیات متوجه شي بهترین کار دا دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري په رابطه باندې یو شی ولولي په دې رابطه باندې بعض کورسونه واخلي خپل ځان ترنینګ کې چې کومې خبرې په کوم ځای کې د هر څوک دی د هغه انسانو سره چې هر څه دنده لري په ټولنه کې او هر څه رول لري خو ډېره زیات مهمه او اساسي خبر دا دی چې خپل پیغام مثبت پیغام نور ته ورسیږي او د نور خلک د خبرونه آزرده او خفه نشي
ډېره زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په حق باندې خبري وشوي لمون سره میلمه و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه پرځ کې چې است الله مال او ملګری